سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه مو ځوان فکر پروګرام ته څنګه ډکړي چې زموږ همکار همین هیواد په تاسو وړاندې کړی او لاغینه مخکې لنډ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري له وژل کېدو وروسته کوي له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو هغه اندیښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستولیدو د احتمال په اړه شته اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سینن سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي د یو سولیز باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشر ملیسا فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېره ښځې او نجونې ډېرې ځورېدلې دي هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې ده میرمن فلیمنګ ویلي چې موږ باید افغاني ښځې او نجونې هېرې نه کړو د هغې په خبره ملګرو ملتونه به هیڅکله هم له دې ټینګار لاس وانخلي چې نجونې په هره سویه ښوونځي ته لاړې شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر شي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې نن یې د کال دوهمه ورځ پیل شوې ده ډېرو ښځو ته په دولتي او نورو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو محرومې شوې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا د استرالیا د 12 میلیونو آسترالیایي ډالرو نوې مرستې څخه مننه کړې او ویلي دي چې ستاسو دغه دوامدارې مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغې نوو مرستو سره هغه بسپنور کوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیونو آسترالیایي ډالرو رسیکی او متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کیدو په هدف به د اروپایي ټولنې روسته طرح ته په شخصي ډول ځواب ورکړي دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه سره خودل په جریان کې د ایران ځواب ته پته مده د ایران ایرنا دولتي اجانس دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو با خپل وړاندیزونه په کتبی ډول ولیکي نو مولي ویلي کده دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کال پوره شو پلویانو دا ورځ ون منځله خو د نورو افغان ځوانانو لپاره تیر یو کال څنګه وو سره له دې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلې خو بیا هم هغوی د هلکانو ښوونځي او هغه پوهنتونونه چې خلاص وو درسي بهیر څنګه وو او د پخوا په پرتله د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر خراب شوی که نه ښه شوی د کار په برخه کې ځوانانو ته څومره فرصتونه وو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ولې ډېر ځوانان غواړي له وطنه لاړ شي سره له دې چې ډېر تللي هم دي همدا ډول به په دې وغږېږو چې دوی په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ دي په ټوله کې په دې خپرونه کې د طالبانو په یو کلنه دوره کې د ځوانانو د اړوندو مسایلو یو جاج اخلو چې د دغې دورې تاثیر د ځوانانو په ژوند باندې څه وو په خپرونه کې څو محترم میلمانه لرو په پیل کې د قلم لار ټولنې مشر ښاغلي عطاالله ویسات ورڅو چې په خپرونه کې راسره یو ځای شوی ویسا صاحب تاسو ښه راغلاست وایو غواړو له تاسې واورو په تېر یوه کال کې د ځوانانو لپاره تعلیمي او تحصیلي بهیر و فرصتونه څومره وو او فکر کوئ چې دغه وضعیت ښه شوی دی که نه ستونزې هم وې
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
طبعا کله چې یو بدلون راځي نو د هغه سره ستونزې هم ډیریږي، ستونزې زیاتیږي. دا چې په تیر کم د ځوانانو ستونزې زیات وي، کاري فرصتونه کم وو، خو لنیکه مرغه چې افغانستان په خپل اداري سیستم کې دغه سي کډرونه ځوانان لرل چې هغه ډېر د سیمې په سطح باندې د هیواد په سطح باندې روزل شوی او پیاوړي کسان و، د هغوی څخه د افغانستان د اداري سیستم په چلولو کې ښه استفاده کېدلی شوه او دغه سیستم دغه اداره د ښه روانه کړې وه، ښه لوري ته روانه وه. یعنی سره د ټولو ستونزو خو دا یو ډېر د افغانستان دپاره، د افغانانو دپاره، زموږ د ادارې دپاره دا یو ډېر لوی لاسته راوړنه وه. بدبختانه چې د امارت تر اتک سره یو شمېر هغه کډرونه مرده لاسه ورکړي دي، هغه کډرونه چې روزل شوي ولا چا هیواد پرېښوي، څوک څنګه د مختلفو لاملونو له وجې دوی خپلې وظیفې د لاسه ورکړلې. د کار په ارڅه کې چې هغه وخت هم کار وو، یو څه زموږ دغه صنعتکارانو یا نور کارونه په افغانستان کې چې کوم وو، هغه هم له بده مرغه چې درېدلې دي. د دې سره د بیکاری هغه کچه چې کومه ده په افغانستان کې، هغه کچه لوړه شوې ده ځوانانو، او په زمن کې هغه ډونران مرستندوی هیوادونه، مرسته کوونکي هیوادونه، سفارتونه چې افغانانو ورسره کار کوي، حکومت چې ځوانانو ته فرصتونه د کار برابروله، په هغه اندازه باندې زموږ ځوانانو فرصتونه د کار د لاسه ورکړي دي. فکر ډېر سوی دی، بیکاری زیاته سوی ده، او دغه زموږ ځوانان په روحي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې ځپي چې ډېر ځله موږ د ځوانانو پیغامونه ترلاسه کوو چې زموږ سره اکالن دومره مرسته وکړي چې د یو میاشتې زموږ د خوړو یو څه لاسته راوړو، د خوړو دپاره، د خوراک دپاره، یعنی غذایي توکو مرسته وکړي. یعنی زموږ ځوانان په ډېرو سیمو کې چې ما پیغامونه ترلاسه کړي دي، د همدغسې یو وضعیت سره مخ دي. زموږ شیله دا ده، هر هغه اداره، هر هغه حکومت چې راځي، ځوانانو ته باید تر ټولو زیاته پاملرنه وکړي، ځکه ځوانان د یوې ټولنې د چې ډېر ځله دا خبره تکراري هم ده، د ستوني فقرات حیثیت لري. کله چې همدغه کشر همدغه ستوني فقرات موږ د لاسه ورکړي، نو بیا ټولنه چې ده د زوال خواته ځي. ټولنه باندې مثلا نور کارونه کېږي، مثلا جبر دی، د رنگرنگ امراض سره، د رنگرنگ تکالیف سره، لستون سره ټولنه مخ کیږي. نو په تیر یو کال کې موږ تر هغه څه چې باید څه وای نه دي سوي، هیڅ ما دا څه ونه لیدل چې مثلا په دې برخه کې زه د ځوانانو یا د هغه خلکو چې زموږ ته هیلې وې د هغوی خوښ ووینم. نو دا یو ستونزه وه.
ډېر مننه ویسا صاحب. ښاغلی افضل زیار هم په خپرونه کې راسره دی. زیار صاحب چې دی د خپل زده کړې کړې دي، پوهنتون یې لوستی او دنده یې درلوده په تېر حکومت کې، خو د طالبانو له واکمنېدو سره له وطنه وتی او په قاچاقي سفر روان شوی چې اوس په ترکیې کې دی. زیار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خپل تاثر که راسره شریک کړئ، شخصا ستاسې لپاره د تېر یو کال څنګه وو، له هغو دوستانو مو چې خبرېدلی چې وطن کې پاتې و هغوی څه درته وویل، او تاسو چې مثال تللی بیا له کومو ستونزو سره مخ شوی؟
سلامونه قدرمن هیواد صاحب، د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، ویسا صاحب ته. تیر یو کال بدبختانه چې د اګست 15 په افغانستان کې تور ورځ ده، په تیر یو کال کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر، اقتصادي، کاري او ترڅنګ دی انسانانو ازادي واخیستل شوې، لمګه هغه ارزښتونه واخیستل شو چې موږ یې د لاسه ورکولو فکر نه شو کولای. خپل زما تاثر له یو کال دا دی چې زه ما پلان لاره چې زه په 2022 کال کې په خپل ماستری دوره پیل کم، اما بدبختانه د جمهوری نظام لنګ شو او موږ له یو بې سرنوشت حالات سره مخ شو. زه په قاچاقي سفر باندې راووتلم. یعنی تر ټولو لوی تاثر یې ما ته دا ده چې ما په خپل هیواد کې دنده درلودله، د یو ښه آینده فکر مې درلوده، د مشروعي برنامې لپاره مې خپل آمادګي او چمتووالی نیو. خو دلته چې زه مسافر شوم، ما د لارې له ټولو ستړیو او د یو بهرني او د بل کلتور سره نابلدتیا، له ژبې سره نابلدتیا، د دې حالات ته مجبور کړم چې دلته شاخه کارونه ترسره کړم چې په الحال زه دلته دی کاشی په لګول باندې مشروب یم، یعنی دغه ما د ژوند دغه ترټولو ترخه تجربه و چې په دې کال کې ما ولیدل او زه د ذکر له بهیره د کار له بهیره د خپل هوادو خپل ولش د خدمت له بهیره راو با سلام او دلته په ولری هواد کې د پر دې کلتور دی او متفاوت کلتور لاندې شاخه کارونو ته مجبور کړم. تر څنګه په هواد کې د پاتې ځوانانو د پاتې ملګرو په اړه زیاتره ملګرو لخوا ماته میسجونه رسیږي چې بدبختانه زه کدانن هم یادونه وکم د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي او استاد ماته میسج کړی چې زه په ایران کې یم، غواړم کاچاکي ډول باندې ترکیې ته درشم. یعنی دغه هغه زموږ د ښوونیز او تر څنګ د کاري بهیر هغه تر ټولو ټیټ او ډیر اندېښنونکی حالت ده چې زموږ بشری قوه زموږ هغه فکری قوه له دغه حالات سره مخ کیږي او دې تصمیم ته مجبوریږي. په تیره اونۍ کې زموږ په ولسوالۍ کې پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ کې دوه نفر ځان وژنه کړې ده چې بدبختانه رسنۍ دې ته رسیدګي نشي کولای، یا ځینې محدودیتونه دي. دوه نفر ځان وژنه کړې ده چې په یوه سیمه کې له حالاتو له بیکاریو د ښوونیز بهیر نه د لارې پاتې کېدو عامل په دې شکل باندې دی. یعنی دا یو ډیر اندېښنونکی حالت ده. زه فکر کوم چې په هر ټولنه کې په ځوانانو باندې دغسې حالات تېرېږي، لکه زه چې په خپله ولسوالۍ کې د ځوانانو ترمنځ تجربه کوم، لکه زه چې په خپل کلي کې له خپل ولایت د ملګرو نه خبرېږم. یعنی د تېر یو کال جریان افغانستان بدبختانه نه ده چې یو کال شاته پاتې کړل، اما له یولس کلن شاته تګ سره یې مخ کړل.
ډیره مننه خوشحال اوسئ زیار صاحب. یو پوښتنه بله هم کومه چې یعنی دغه د ځوانانو تګ اوس د پخوا په پرتله کم سوی دی که نه؟ که راته وایي هغه وخت کې چې تاسو لاړئ او اوس چې ځوانان ځي او راځي د ایران له لارې ترکیې ته د ځوانانو قاچاقي سفرونه د پخوا په پرتله ډیر دي که کم سوي دي؟
بدبختانه چې ما چې څنګه تصور کاوه چې دلته په ترکیه کې به د افغان مهاجرینو له بد وضعیت سرا دلته دی مهاجرت او د کډوالۍ کچرا ټیټه شي، خو له دې سره سره ډیری ملګري چې له موږ سره په تماس کې دي موږ اول اخلو، هغه بیا هم له دومره مشکلاتو سره سره چې دلته دی بیا هم دی کوشش کوي چې له افغانستان راووځي، یا د اقل یو د بیان ازادي ول بیان ازادي ولري خپل خبره وکولی شي او یو باعزت ژوند تیر کړي. دې تر څنګ ډیری ملګری د روسیې له لارې کوشش کوي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د برازیل له لارې کوشش کوي چې ځان امریکا او کاناډا ته ورسوي. یعنی د قاچاقي تګ او یا له هیواد نه د اذهانو وتلو د هیواد نه د بشري قوې وتل نه دا چې راکم شو، اما پیشدې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې لا زیاته شوه.
مننه ویسا صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې کار ونه شو، که څه هم فرصتونه وو. مثال پخوا په ځینو سیمو کې چې جګړه وه هلته ښوونځیو ته ډېره توجه نه کېدله، یا ښوونځي له سره ونه هلته. اوس دا امکانات وو چې هلته ښوونځي جوړ شوي وای، یا هغه شته ښوونځي چې دي د هغو کیفیت ښه شوی وای. ولې په تېر یوه کال کې دې موضوع ته ډېره پاملرنه ونه شوه؟
معرب چو اغلا وقت یوه برخه پر دونران ولاړه ول، نړیوال دونران و چې یونیسف او یو اس ایډ او یو دین نور همکار موسسات ول چې دغه سره مرسته کوله د افغانستان معرب سره. یعنی موږ خپل په ټول کې دا ورته نه لرل چې موږ معرب خود کې پاوي په ټول بودیجه ټول امکانات خپل دولتي وي، نو هغه ډونران چې دی هغه ډونران نسته او کیفیت له وخته ټکنۍ دي. د نن څخه نه مسلکي معلمین نه و، د کتاب نشتون و، د تعمیراتو نشتون و، او همدغسې نورې ګڼې ستونزې چې تر واخلی چې کومې معرف لرلې دا وخت اړتیا لرله چې یو سیستم باید دا حل کړی وای. خو اوس چې دی اوس لا دغه ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي، ځکه چې په تیر کې یو برخه دا و چې ځینې سیمو کې د ناامنیو لوجې شونځي بندې وې، جګړه و، نور لاملونه لرل چې شونځي یې بندې کړي. نن ټول خلک تقاضا لري، خو د دې تقاضا ته رسیدګي نسی کېدلی ځکه چې توانایي نسته. یعنی تقاضا زیاته ده، هغه خدمات چې دي خدمات په هغه ډول باندې چې باید ورسیږي نسته، ځکه ډېرې داسې سیمې وې چې هلته مو ښوونځي نه لرلې د ناامنۍ له وجې، یا مثلا د اراضي په لحاظ باندې چې باید هلته ښوونځي ورکول شوي وای، خو ښوونځي ورکول نه شوي ځکه چې په اړه د معارف د مقررې له مخې چې هلته د ښوونځیو اړتیا وه هلته نه. نن خلک همدغه شی بیا هم غواړي، دا د مسلم حق دی، خو دغه حق دی په دې باندې نشي ورکولی چې دلته امکانات نسته چې مثلا کتاب ورسیږي، مالی ورسیږي، شو تعمیر وی یا خیمه وی یا بل هغه یو امکانات برابر سي، یا تر شنه اسمان لاندې یا تر ونه لاندې یو ښوونځي د خلکو بچان ته برابر سي. و دا مسله و چې دغه د ابتدایي ښوونځي پر برابر باندې مشکو. بل ډیری داسې ولسوالۍ و سیمې موږ لرلې چې مثلا هلته د تشکیلاتو کمی و، د معرف هغه تشکیلات مثلا منظم د پلان له مخې چې باید ورکول سي، د معرف له لوري هغه تشکیل نه دی ورکول سوی. دریم ستونزه مثلا په ډیرو سیمو کې لیسې نه وي، خو اوس باید دلته ایجاد سي ځکه چې خلک یا لوی ښارونو ته راغلي ول، هلته یو کار درلود. نن بیرته خپل ولسوالۍ ته خپل بچان په مغه ولسوالۍ کې باید یو ښوونځي ته ولاړ شي، خو هلته ښوونځي نشته چې ډېرې ګڼې ولسوالۍ وي چې د دغه ستونزو سره مخ وي. یوه دا ستونزه وه، یوه د نجونو د تعلیم ستونزه وه چې مثلا دغه د تر شپږم ټولګي پورې خلا ډېرې هغه سیمې وې چې هلته مثلا هېڅ ښوونځی نه و د نجونو لپاره، خو نن باید ایجاد شي ځکه چې دا دی خو تر شپږم ټولګي پورې خو د دې په اصطلاح د جواز ورکول سوی دی، دغه مجوس ول دغه برخه د نجونو. نو اوس په ټولو سیمو کې باید د یو منظم تشکیلات ورکړي د دې د فرمان له مخې، د دې د تعهد له مخې. اما دغه شی لا بیا هم تر هغه اندازې پورې چې دوی تعهد کړی دی ممکن نه دی رسېدلی نه دی. مثلا دا د دوی مسؤلیت دی، د معرف چې کومه خبره وکړله، دولت چې کومه خبره وکړله، پر هغه خپل تعهد باید ودرېږي. ولې دغه تعهد چې دی، دغه تعهد چې دی ورکړی دی، دغه پر دغه باندې په هغه اندازه باندې دی خپل نه دی ولاړ نه درېدلی دی. معرف دا خبره کړې ده، عملي کړې نه ده، یعنی عملي جنبه دغه خبرې دغه تعهد نه راخستی. نو دغه هغه ستونزې دي چې د معرف په برخه کې لا موږ هم لرو. د خصوصي سکتور کې تاسو ولیدل چې مثلا هغه وویل چې دوه سوه پورې موږ ښوونځي تړل شوي دي د اقتصادي ستونزو له وجې چې خلک توانایي نه لري. نو دوه سوه ښوونځي چې خصوصي سکتور وو هغه ښوونځي تړل شوي دي. د لوړو زده کړو په برخه کې هم ډېر هغه پوهنتونونه چې زه خپله ورغلی یم، موږ خپله د ځوانانو سره بحث کړي دي، یو شمېر سکوت سوله چا خرڅ کړله، څنګه دغه خصوصي سکتور په لوړو زده کړو کې هم متضرر شوی دي. یعنی په ټول کې د معرف برخه زیات ټکنی شوی ده. د دې په باندې چې کم تعهدات یې ورکوي، تعهد هر تعهد چې حکومت کوي پر هغه باندې باید ودرېږي، هغه باید عملي کړي، هغه دنیا ته باید وښيي، هغه ملت ته باید وښيي چې دغه تعهد په دومره برخه کې دومره عملي او دومره موږ عملي کړی دي. ولې دغه تعهدات چې تر اوسه پورې چې ورکول شوي دي، دا عملي شوي نه دي. علت یې دا دی چې دومره امکانات دي نه لري. کله کله دغه یو شمېر بهانې چې کېږي، یا د نصاب یا د نورو، اصلي ستونزه دا ده چې اقتصادي ده، دی توانایی نه لري. هغه بودیجه چې معرف ته ورکول کیږي دا کفایت نه کوي، یعنی کافی بودیجه نشته دلته په دې برخه کې. بیا دا چې اوس خپله امارت له دغه ستونزې ته باید په څه ډول باندې رسېدګي وکړي، دا یو خاص نظارت غواړي، یو خاص پاملرنه غواړي، یو خاص پاملرنه د لوړو مقاماتو څخه غواړي، او د ټولو افغانانو یو نظر، د مسلکي کسانو یو نظر، یو پاملرنې ته یو مشورې ته اړتیا ده. ډېره مننه.
مننه خوشحال اوسئ. ویسا صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د امکاناتو کمی سبب شوی چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنه شي، خو موږ په تیره خبرونه کې هم بحث درلود په دې اړه. یو میلمه دا خبره وکړه چې د امکاناتو مسله دومره مطرح نه ده لکه څومره چې دلته ژمنتیا او د ارادې خبره ده. یعنی د هغه دا ویل چې ژمنتیا نشته، اراده نشته. په دې خاطر مثال د خبرې په کابل کې خو ښوونځي شته، خو د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، یا مثال ډیره توجه ورته نه کیږي. تاسې په دې اړه څه وایئ؟ یعنی څومره په دې برخه کې ژمنتیا شته ده چې واقعیا هم دغه افغان ماشومان، افغان ځوانان دې تعلیم او تحصیل وکړي؟
ژمنتیا تغیر دلای سی مثلا دا د ملت اراده دا د جین وخت جدي تعهدات چدي ک ملت ودریږي خلق ودریږي ژغ پورته کړی خپل د حق د پاره مبارزه وکړي دغه شی تغیر دلای سی یعنی دا د تغیر وړ د مثلا د حکومتونو مجبور کېدلای سی ادارې مجبور کېدلای سی چې دوی د خپل دریز څخه تیر سی ولې چې ته امکانات ونه لري مثلا دغه تعهد چدي بیا نیمګړی پاتې کیږي مثلا چې ته پرا بودی جوان لري ته کافی اندازه مواد ورته ونه لري پر تا باندې که هر فشار وي مثلا دغه پارسی بنانو په اصطلاح پر خود تیر میاره یعنی خپل دی په دی ځای کې د دې خبرې څخه ګام اړي د دې خبرې څخه پر دغه اصلي موضوع باندې راځي نه یعنی تعهد هم مثلا تعهد په هغه اندازه باندې چې دی ژمنتیا چې د ژمنتیا کمزور ده بالکل په دې برخه کې پر پاملرنه نه کیږي د منو خو په زمن کې دغه برخه چې ده د امکاناتو نشتون دغه هم یو لوی ستونزه ده مثلا اوس ګڼ شمېر معلمان دي یا ښوونځي دي جنې د معاشاتو د نو ورکړې پر بنیاد باندې چې ماته پیغامونه راغلي دي هغه ښوونځي باندې معلمین وایي چې موږ وظیفه ته نه ځو ځکه چې مجتمع شات دي راکول سی وي هغه هم ژوند لري کور لري بچان لري دغه معاش د دې آیت دي ولیدان د ورکول سی کله چې ته امکانات ونه لرې نو ستای و برخه په جیجی الته ستا غژمنتیا چې دا تعهد چې دی ته په پرډول باندې پلی کولای نسی یعنی تعهد چې ورکول کیږي هغه دی یو سی په مقابل کې چې لرې ته امکانات ورته لرې د هغه امکانات او د شتون په مقابل کې ته ملت ته ورکوي ولیدغه امکانات چې ته ونه لرې بیا نو مجبورې چې یو شمیر په اصطلاح بیا خندونه ایجاد سی یا د اصلي تعهد څخه تیر سی نو د امکاناتو نشتون او ژمنتیا مثلا په هغه ژمنتیا چې باید وای هغه ژمنتیا هم نشته
مننه زیار صاحب تاسو خپل دنده کړی کدار ته وای کله چې یو ځوان زده کړې کوي هغه خپل ځان لپاره یو راتلونکي ګوري و هیله لري وای زده کړې کوم په دې خاطر چې مثال دلته ورسېګم خو کله چې هم مثال تعلیمي او تحصیلي بهیر سره دغه ډول یو چلن کیږي لکه اوس چې روان دی یا هم مثال د خبرې په دولتي بستونو کې د امتحان یا د مقرره ځینې معیارونه نه وي فکر کوي دغه یو ډول په زده کړو به د ځوانانو خصوصا د ماشومانو یا تنکیو ځوانانو باور راکم کړي او لیوالتیا به بیا د دوی له زده کړو سره کموي
مننه هیوا صاحب محترم لومړی مسله خو د زده کړې تر ټولو مهمه دا ده چې د زده کړې په اړه په ټولنه کې عامه تصور څه شی ده موږ په ټولنه کې لا هم بدبختانه زده کړې په دې تړاو باندې کیږي چې کورنۍ دا فکر کوي چې دا په راتلونکي کې وظیفه ولري او په اقتصادي ډول به موږ سپورټ کړای شي یعنی د زده کړې له نورو اړخونو نه د اقتصادي اړخ ته چې د سبا وظیفه ولري ښه کار به ولري ښه دنده به ولري او د کورنۍ یو ښه آینده به ورسره جوړه کړي د دې عمومي تصور پر اساس باندې نو ډېرې کورنۍ داسې حتی دا اوس موږ مثالونه وینو چې ډېرو کورنیو خپل اولادونه له پوهنتونونو له څلورمو پنځم بستر نه راباستلي دي او په قاچاقي لارو باندې را روان کړي دي چې دا یوه ډېره اندېښنونکې خبره ده تر څنګ په وظیفوي لحاظ باندې موږ ګورو چې په اداراتو کې په لویه کچه هغه خلک په دندو وګمارل کیږي چې هغو له طالبانو په لیک کې وو له دوی سره استخباراتي کړی ده کار کړی ده له دوی سره عملا په جګړه کې ښکېل وو یعنی د سنګرونو کې وو ورسره هغه که علمیت ولري که ونه لري له یغې وځوان نه چې هغه په یو برخه کې مسلکي وي دوی ته غوره ده چې دا خبره د دوی له لوړ پوړو مقاماتو خپل راووتلې او خپله یغو له رسنیو سره دا خبرې شریکې کړلې چې موږ ته یو مجاهد تر یو پانتنی او تر یو ماستر نه ډیر غواړه ده نو دغه حالات پر راتلونکي کې یعنی د راتلونکي د دې تصور چې زموږ په ټولنه حاکم ده د دې پر اساس باندې یو ډېره بد اغېز لري او زه فکر کوم چې په لرې پرتو سیمو کې چې هغلته نوي ډول باندې یعنی نوی هغلته ښوونیز بهیر جریان پیدا کړی و هغلته نوې ځوانانو زده کړې کړې وې د کورنۍ مشرانو غړو زده کړې نه درلودلې په هغه ټولنو کې به بیا خدای مکه د بې سوادۍ یو لوی ټغر خپور شي
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. ویسا صاحب، البته دغه یو بحث په پام دی ځای یو څه راکم کو غواړو، نور بحث هم وکړو په نورو مسایلو او موضوعاتو. ستاسو په نظر په دې تیر یوه کال کې چې کومې نیمګړتیاوې وې، کومې کمکارۍ شوې دي، کومو برخو ته توجه نه ده شوې، د حل لاره څه ده؟ یعنی که چیرې دغه تحصیلي او تعلیمي بهیر ښه کیږي او یو داسې ډول سره مخ کیږي چې ځوانان په کې لیوالتیا پیدا کوي، بنده د حکومت په خیر هم دی، د ټولنې په خیر هم دی، نو ستاسو په نظر کوم مسایل ته باید پام وشي چې دغه اوس چې مثال د خبرې ځینې ځوانان بیا انګیزې شوي دي، یا لکه زیار صاحب چې یادونه وکړل درېم او څلورمو ټولګیو څخه چې آخري کلونه یې درسونه یې پرېښي دي او قاچاقي سفرونه کوي، چې دوی بیرته هغه خپلو درسونو ته متوجه شي، خپل راتلونکی خپل وطن کې وګوري، نه دا چې فکر وکړي چې ګنې زه دلته نور راتلونکی نه لرم. نو ستاسو په نظر څه باید وشي؟
لوی باور دا دی چې په هر اداره کې، په هر مسؤول اداره کې هلته باید وړ کدرونه او مسلکي کسان راسي، تر څو چې ملت پر دې باندې باور ولري چې بیرته پراتونکي زما د وړتیا څخه، زما د مسلکي توب څخه استفاده کېدلی سي. او که چیرې مثلا د مسلکي توب پر بنیاد، د وړتیا پر بنیاد باندې ګمارنې ونه سي، باور ته لوی زیان رسیږي. مثلا ملت ګوري، خلک ګوري چې مثلا ما زده کړه، ما چې کوم خواري کښلې ده، ما چې کوم په دې هېواد کې زیار ایستلی دی، د دې نتیجه څه شته؟ مثلا دغه نتیجې ته بیا یو ملت ګوري، دې ته خلک ګوري. دا هلته که چیرې مثلا د دې دغه د دې زیار او خواري ونه کتل سي، مسلکي کسان نه وي په اداره کې، ګمارنې د ډلو ډلبازیو او د اړیکو د روابطو پر اساس وي، د ضوابطو پر اساس نه وي، هلته د ملت باورونه، د خلکو باورونه ماتیږي. نو بیا هر سړی دغه ټولنې څخه ځان باسي، ځان ګوښه کوي، باور د لاسه ورکوي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. زیار صاحب، یو مسله هم که له زده کړو او کار څخه رادی خوش، هغه د ځوانانو سره د چلند مسله ده چې په تیر یو کال کې له ځوانانو سره څنګه چلند شوی. ځینې ویډیوګانې چې خپرې شوې وخت نه وخت په هغه کې ښیي چې ځینې ځوانان وهل شوي، مثال د ویښتو په خاطر، یا د ګیرې په خاطر، یا مثال ناسم چلند ورسره سوی، یا مثال د بیرغ په خاطر، ځینې نور مسایل، یا دوی پوسټونه کړي دي، وهل شوي، زندانی شوي دي. په دې اړه که راته ووایي چې له ځوانانو سره په تیر یوه کال کې د طالبانو د حکومت لخوا څه ډول چلند شوی؟
هیواد سره محترم، په تیر یو کال کې چې بدبختانه موږ ډیر زیات ارزښتونه له لاسه ورکړل، یو تر ټولو لوی ارزښت د بیان ازادي وه چې موږ په تیر کې تر ټولو زیات په جمهوریت کې دې ته خوښ وو چې موږ د بیان ازادي درلودل، خپله خبره مو خپله کولای شو، یو په جرات باندې مو کولای شو. بدبختانه د طالب ډلې له حاکمیت سره له خلکو د بیان ازادي واخیستل شوله، د دوی د خپل فکر او د خپل خبرې دپه وشوله. د طالب جنگیالو یو بدبختانه چې دا یو ډیر بد فرهنګ ده، او تر ټولو لوی بدوالی دا ده چې دوی هغه ځوانان چې پخوا یې دندې درلودلې او یا په یو شکل باندې د جمهوریت لپاره دفاع کوله، د هغه ارزښتونه دفاع کوله، هغه په یوه شکل باندې وهل کیږي، تحقیرول کیږي. موږ ډیر زیات مثالونه لرو، یوازې د یوې بهانې په توګه په تلاشۍ کې یو ته سپېړې ورکول کېږي، په یغو وارونه کېږي. د ګیرې مسله په ګیره باندې، د ګیرو پرېښودل و چې ګیره وهلې ده، یا تر څنګ د اصلاح یو پوسټ، یعنی که دوی مخالفت هم د اوسني نظام نه وي کړی، د طالب واکمنی خو که چېرته موږ د دوی د لوړپوړو خبرو ته ځیر شو، دی خپل وایي چې د طالب مخالفت د شریعت مخالفت ده. یعنی که څوک د طالب مخالفت باندې یو خبره کوي، خدای نه کده دوی د شریعت مخالفت کوي. ملا صاحب حبت الله په خپلو خبرو کې په واضح ډول باندې په دې دا څرګندونې وکړي. نو د دغسې تصور له مخې چې دغسې تصور په یوه حاکمه ډله کې وشتون ولري، دغو ټیټپوړي جنګیالي چې دي هغه په چټ پوینټونو کې، په حوزو کې، په ولسوالیو کې، په دې اساس هم یو ځوان زوروي چې په دې کې خپل ثواب ویني، په دې باندې خپل یو روحي تسکین حاصلوي، او په دې کې جنت ویني، چې تر ټولو بد او اندښنوونکی حالت هم دغه ده. یعنی که په تیر یو کال کې موږ وګورو د ځوانانو خپل د دوران صاحب حالت کې وګورو، د ډېر ملګري چې نور د مدني مبارزو لپاره راووتل، نقیب زموږ یو ملګری د خوست چې د بیرغ په اړه تحقیر شو، دغسې په هر ولسوالۍ په هر منطقه کې موږ ډېر زیات مثالونه لرو. اما بدبختانه چې طالب د جبر یو لوی مثال وړاندې کوي او د جبر د دې مثال له مخې هیڅوک نشي کولای چې حتی دا خبره رسنی ځکي، نو په همدې اساس باندې دغه رپورټونه نه شریکېږي، رسنیو سره نه شریکېږي، په ټولنیزه میډیا کې نه شریکېږي. کنه په اصل کې د طالب جنګیالو له خوا ځوانانو سره د ځوانانو د تحقیر په برخه کې نهایت ډېر ظلم روان ده او په ډېر وحشتناک ډول باندې ځوانانو تحقیرېږي.
مننه ویسا صاحب. البته دو درې ورځې مخکې پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف خانی هم وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې دریو طبقو تاوان کړی دی، یعنی له ستونزو سره مخ شوي چې په هغو کې ښځې، ځوانان او د افغانستان بېوزله وګړي دي. یوه خبره یې دا هم وکړه چې ځوانانو هیلې بایللي او د وطن د مالکیت احساس یې له لاسه ورکړی. ستاسو په نظر عوامل څه دي، کوم مسایل سبب شوي دي چې ځوانانو هغه د وطن یا د نظام د مالکیت احساس له لاسه ورکړی؟
ولا هیواد صاحب، ځینې مسایل داسې کېږي چې هغه خبره د سیاسي رنګ اخلي، خو بدبختانه چې هم په دې کې دغه تېر حکومت هم په دې کې ملامت دی، ټولو چارواکي خو موږ هم دلته کابل کې وو، همدغه خلک هېڅ نه منله، همدغه خلک هم په دې کې د ملت ته مقصر دي او باید حساب ورکړي. او پاتې شو موږ له اوسنۍ ادارې څخه هغه هیله او توقع نه لرو، د تیرو څخه چې مو توقع درلود هغو کار نه کوي، نو زموږ هیلې باد وړي دي. د ټول ملت بیکاري وه، غربت وو، یو شی چې اوس مثلا اوس دا جګړه پای ته ورسېدله، جګړه ولاړه ختمه شوه، زموږ هیله دا وه چې جګړه ختمه شي، نو ملت به جوړ شي، ډوډۍ په نس به موړ شي او د کلیوالو اصطلاح کار به جوړ شي، خو بدبختانه چې هیڅ ونه شوه. طبیعي آفات دی او چې ګوره هغه بیکاري دی، ځوانان دي تېښته ده، او دغه هغه څه دي چې سړی ډېر ضروري. او د ښځو حقونه چې کوم دي، مثلا دلته تعبیرونه، مثلا هلته یو تعبیر، دلته بل تعبیر، ولې ښځې ته باید په ټوله کې حق ورکول شي؟ زموږ په ټولنه کې ښځو ته حق نه دی ورکول شوی، ټول حقوق ځینې اخیستل شوي وو، د وخت ځینې اخیستل شوي دي، اوس بیا ډېر ځینې اخیستل شوي چې باید دې ته زیاته پاملرنه وشي. ادارې ورته وکړي، ملت خپل د دې غږ لپاره پورته شي، ځکه چې زموږ خویندې په ټوله کې موږ هغه صلاحیتونه هغه واکونه ځینې اخیستي دي چې دا خپل غږ پورته کوي. نو د ښځو سره په دې برخه کې چې دی موږ ټوله ټولنه مقصر یو، موږ خپل ورسره په اصطلاح د دې په حق کې موږ ظلم کړی دی چې د زده کړو حق ځینې اخیستي دي، د کار حق ځینې اخیستي دي، او د دې د ژوند د نورو چارو صلاحیتونه موږ ټول خپل ځان ته اخیستي دي، یعنې د دې ټول واکونه مې اخیستي دي، چې دا د دې په حق کې ظلم دی چې ټولنه پر دې باندې باید دغه پخوا چې کوم کانې موجود و، د یوې ټولنې موجود وي، د هغو نورمونو د هغو اصولو سره سم باید ټولنه راپورته کړي او د ښځو حق ورکړي. ځوانان چې ځوانان ډېر زیات چې متاثره وه، د جګړې متاثره وه، خو جګړه ختمه شوله، نن د کار هغه اندازه چې باید زموږ ځوانانو کار وکړي خو کار نشته، ولې د کار مسؤلیت، د کار پیدا کول دا د حکومتونو مسؤلیت دی چې باید ځوانې طبقې ته، ټول خلکو ته کار پیدا کړي، خاصا ځوانان چې مثلا زیاته اړتیا د کار لري، کورنۍ پر هغوی باندې ولاړ دي او دوی خپل راتلونکی د همدې لارې جوړوي چې باید دی کار ولري. خو بدبختانه چې په دې کې د کار زمینې چې دي هغه بیخي ټیټې شوي دي، بیخي صفر شوي دي، چې کارونه نشته. دویم د غربت مسله چې راغلې ده، غربت چې دی هغه په خیرات ورکولو باندې، په خیراتولو باندې له منځه نه ځي، تر څو چې حکومتونه د دې لپاره کار ونه کړي، حکومتونه د دې لپاره یو پلان ونه لري چې څنګه د خلکو د غربت څخه راوباسي، هغوی په خپل ځان متکي کړي، هغوی ته فرصتونه په لاس ورکړي، کروندګر وي، مثلا صنعتکاران وي، نور دي ټولن ټول طبقات چې هغه څنګه په خپل ټولنه کې په خپل هیواد کې په کار باندې بوخت کی، ترڅو چې دی د غربت کچه راکم کی. په غربت کچه په دنیا کې مثلا چې د غربت کچه څومره ده، ولې په افغانستان کې چې دا کچه مثلا تر شپه تسل نه پر زموږ خلک تر پکر تر کرشي لاندې ژوند کوي، نو په دې کې دغه د پکر د بیکاری او د مسله چې دغه دا ډیره بد ده چې د خلکو هیلي اخلي او خلک په رواني لحاظ باندې ځپي. نو دغه هغه څه دي چې مثلا تیر ولس مشر ورته اشاره کړې ده، ستونزه وا ستونزه اوس ډیره سوې ده، ځکه چې په دې برخه کې هغه کاري پلانونه نشته. کاري پلانونه باید حکومتونه ولري، او که خپل حکومتونه نتوانیږي بیا د نړیوال ټولنې سره په ګډه باندې کار باید وسی، چې مثلا څنګه په یو هیواد کې فقر له منځه ولاړ شي، څنګه د ځوانانو بیکاري له منځه ولاړ شي، څنګه هغه موډلونه چې مثلا په دنیا کې دي، مثلا موږ یو اسلامي هیواد یو، د ښځو د حقونو د تعلیم او د کار مسله چې ده، ټول اسلامي نړۍ ته وکتل سي، بیا په افغانستان کې یو موډل جوړ شي، تر څو چې موږ خپل خوندو خپل هغه ته د کار اجازه ورکو، او دا هغه ژوند بسیا کو هغه له دغه سی یو حالت راو باسو چې مثلا بیخی په مظلومیت کې ژوند کې بیخی مظلومی دي.
مننه ویسا صاحب. زیار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو توپیر شته، یو توپیر محسوسیږي او یو توپیر منځته شوی دی، د په اصطلاح یعنی حاکم او محکوم شته په افغانستان کې. ولې دغه ډول یو احساس یا دغه ډول یو فکر وي چې یوه طبقه د حاکمه وي، هغوی د هر څه کوي او بله طبقه د حتی خبره هم نه کوي؟ که چیرې حالت دغسې دوام کوي، فکر کوي چې دا به وضعیت په کومې خواته لاړ شي؟
ته حاکم او د محکوم مسله تر ټولو زیاته په متشدد نظامونو کې شتون لري. هغه نظامونو چې د ایغو فکر د نورو ځپل او د خپل فکر پالل وي، تر ډیره حاله په موغو کې دا جریان پیدا کیږي. د جمهوریت سره توپیر دا دی چې جمهوریت ټولو ته په مساویانه ډول باندې حق ورکوي، په مساویانه ډول باندې د خبرې د کار او د زده کړو حق لري. اما موږ که نور متشدد دو او تر څنګ جبري نظامونو ته وګورو، لکه خپل دغه د اسلامي امارت چې نظام هم نشو ورته ویلی، ځکه د نظام یو موډل دی نه لري، په کومه لاره چې دوی اوس روان دي، د خپل هم د تشدد او د داسې یو تفاوت د ایجادېدو لاره ده. دغه تفاوت مثال موږ په ټولنه کې ډیر زیات ولیدل، چې تر ټولو لوی تفاوت یې خپل د زده کړو په برخه کې د نجونو د هلکانو د دویمه مسله د کار په برخه کې د طالبي فکرو د مقررېدو، هغو ته د چوکیو د دندو ورکولو، او هغه خلک چې مسلکي کادرونه و د هغو له دندو لرې کول وو. د دې تر څنګ نور ډیر مثالونه چې موږ یې بیانولی شو، د بیان وړ دي چې باید خبره پرې باندې وشي. اما خبره دلته دا ده چې دغه ټکر دا ټکر چې څومره جریان پیدا کوي، څومره په همدې شکل باندې حاکمه ډله مخته ځي، هغومره له دوی سره ټکر زیاتېږي. نن که یو نفر د طالب مخالف وي، یو میاشت وروسته که په دې ډول حالات روان وي، دا یو نفر لس نفره کېږي. دا سمه ده چې دوی خبره نشي کولای، دوی خپل غږ نشي څرګندولی، اما په پټه کې اوس هم ولس د طالب له یو کلن مزل نه، د طالب له کلنو نه، د طالب له برخورد له ځوانانو سره، له پوهنیز بهیر سره، تر څنګ یې د کار په برخه کې د دوی توپیرونه هغه څه دي چې ځوانان یې له طالبانو نه متنفره کړي دي، او دوی په دې حقیقت ته رسېدلي دي چې طالب د افغانستان د آبادۍ لپاره نه، اما یوازې د خپلې ډلې د خوشحالولو، د خپلې ډلې د ځای پر ځای کولو لپاره راغلي دي او په واک کې دي. یعنی دغه ټکر که چیرته دوام کوي، نو خپله د طالب لپاره یو لوی سرخوږی پیدا کوي. زموږ هیله دا ده چې طالب حاکمه ډله په دغه برخه کې ډیر فکر وکړي او له دقت نه کار واخلي، تر څو هغه ځوانان چې دوی تحقیرېږي د یو انسان په سترګه باندې ورته وکتل شي، د بیان ازادي ورکړي، د تر څنګ رسنیو ته د بیان ازادي ورکړي. خپل سبا رسنۍ د بیان ازادۍ نه لري، هغو ته یو پروتوکول یو اصولنامه اچولې ده، چې دا د خپل د ټکر د دې ټکرونو د دې حاکم او د محکوم یو خو مثالونه دي په دغه حالاتو کې چې وس روان دي. بدبختانه زموږ انګیزي وژل کیږي، زموږ د ځوان فکر د یو آئندې جوړولو هغه لارې چارې چې موږ درلودلې هغه له منځه لاړلې، او تر څنګ یې د راتلونکي لپاره د یو لوی تهدید زمینه سازي کیږي.
مننه خوشحال اوسئ زیار صاحب. البته تر دې ځایه خبرې وشوې چې کومې ستونزې وې، ښوونځي تړل شوي وو، هغه ښوونځي یا پوهنتونونه چې خلاص دي هغو کې هم هغه درسي بهیر د پخوا غوندې نه دی، او داسې ویل کیږي چې ډېر استادان خصوصا د پوهنتونونو استادان بهر ته تللي چې دا خپله یوه لویه تشه یې رامنځته کړې ده. د کار په برخه کې هم یادونه وشوه چې یو تفکیک شته دی چې ځینو ته دندې ورکول کیږي، معیارونو ته ډېر پام نه کیږي. خو د خپرونې په پاتې برخه کې غواړو ډېر دغه بحث راټول کړو، او په دې وغږیږو چې وروسته څه کول پکار دي، څه د وطن په خیر دي، څه د ځوانانو په خیر دي، کوم مسایلو ته باید پام وشي. ویسا صاحب، تر ډېره ستونزو یادونه وشوه، خو کله هم مثال موږ په نورو خپرونو کې هم میلمانه درلودل، همیشه دا خبره کیږي چې دغه څه چې دي که دا وسي دا د نظام د نیکنامۍ سبب هم کیږي او د ټولنې او د وطن په خیر هم دي. ولې دغو مسایلو ته ډېر پام نه کیږي؟ فکر کوي چې تخنیکی مسئله ده که نه سیاسي ستونزې شته دي، که نه فکر کېږي چې هغه یو فکر چې شته دی یا هغه حاکم فکر چې شته دی هغه سم دی او نور مهم نه دي؟
هیواد ته بدبختي ده د ماښام له ځان سره فکر کوي د وخته چې مثلا تر څه وخت زه په کابل کې اوسېدل یم، تر څه وخت چې مې په دې اړه باندې مطالعه کړې ده، یو څه مې لوستي دي، هغه دا دی چې هر وخت حاکم د خپل ځان د خپل ډلې په اړه باندې فکر کوي. عمومي فکر د ځوانو کدرونو د میلاتو په دې باره باندې نشته، او دغه خپل ملګري ځای پر ځای کول دي چې مثلا په دې کې لوی بې باوري جوړېږي. لوی بې باوري د وخت بیا د حکومتونو د نظامونو په ماتې باندې بدل شوې ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې د هر انسان د وړتیا مطابق هغه ته کار ورکول شي. لکه مثلا په دې کې چې زموږ اصلاحات ادارې کوم د امتحان اخیستنې یو پروګرام درلود، په هغه کې زه او ته او احمد او محمود او ټول هر څوک چې راتلی چې څه یې لوستې وله، څه یې په ذهن کې وله، هغه د مسلک مطابق یو وظیفې ته تللی کار یې ورکوي. مثلا اوس که چیرې مثلا زه راځم دغه نه لرم روابط نه لرم ماتې مثلا د یا د فکري ټکر له مخې یا د نور ګوندي ټکر یا مثلا د بیخي بی طرفه هېڅ په یو طرف کې یم نه، ما ته په همدې نظر کتل کیږي، نو زه یو ځای ته نه سم رسېدلی. دغه د کار لاسته راوړل، د وظیفې لاسته راوړل، دا په یو سرخوږی باندې بدلیږي. یعنی دغه سرخوږی چې مثلا ټول خلکو نه غواړي چې مثلا بیخي دار یو طرف واوسي، هغه وایي چې زه د خپلو خلکو دپاره، د ملت دپاره، او دلته د یو مسلک پر بنیاد باندې ګمارل شوی یم، وړتیا لرم، ژمنتیا لرم، سپیشلتیا لرم، او دلته کار کوم. خو که چیرې مثلا دغه څه نه وي، نو بیا فکر بل وي. مثلا د ملګرو ځای پر ځای کول، د ډلو ځای پر ځای کول، هغه که مسلکي وي که نه وي، هغه د ادارې د ناکامۍ سبب ګرځي او د ملت د بې باورۍ سبب ګرځي.
ډېره مننه زیار صاحب. له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو چې ولې یعنی مخکې هم او اوس هم دغه ډول یو سوچ او فکر شته دی چې نور ته غوږ کې نه ښودل شي، د نورو خبره او مشوره ونه اورېدل شي، ولو که هغه مشورې داسې وي چې هغه د افغانستان یا د خلکو په خیر هم وي؟
دلته د اوس لپاره په څو مسایلو باندې زینه اچوم چې هغو باندې بحث کول پکار دي، او د حاکمې ډلې لپاره ډېر ضروري دي چې هغه یې په پام کې ونیسي، تر څو هغه ټکر چې د ایجادېدو په حالت کې ده او اوس هم شتون لري د هغه مخنیوی وشي. لومړی نرمي غوره کول، یعنی مګه طالب ډله اوس هم په دې فکر وي چې هغه چا له تېر نظام سره همکاري کړې ده په تیر نظام کې وظیفه درلودل هغه زموږ دښمن او هغه زموږ مخالف دی. یعنی دغه یو حالت ده چې دا د ټکر د رامنځته کېدو او د ټکر د پراخېدو سبب کېږي. دوی ته په کار د نرمي غوره کړي، یعنی داسې یو برخورد وکړي چې هغه په دې ټولنه کې خپل ځان وویني، د خپل آینده لپاره فکر وکړي او د خپل ولس لپاره کار وکړي. دویمه مسله د نظام او دینی ارزښتونو بیلول دي. موږ په تیر یو کال کې د حاکم ډلې له ډیرو لوړ پوړو چارواکو نه واورېدل. خپله تیره ورځ متقی صاحب دا خبره کړې وه چې د اسلامي امارات کوم چې دوی یادونه کوي دغه مخالفت جرم ده، او ملا صاحب حبیب الله په خپلو خبرو کې ویلي وو چې زما له امر څخه سرغړاوی د شریعت څخه سرغړاوی دی. دلته باید له دغو دوه ارزښتونو تفاوت وشي. نظام د حکومتولۍ ماډل دغه په ولسونو باندې کېږي، او دین په ټوله کې یو لوی ارزښت ده. دین د اخلاقو او د عباداتو مجموعه ده، اما نظام چې دغه د سیاست، اقتصاد او ښوونیزو کاري بهیر د رامنځته کېدو او د هغو د پرمختګ یوه لاره ده. د دغو دوو فرق باید وشي. کوم څه چې په نظام کې ترسره کېږي هغه دا معنی نه لري چې دغه به ټول دینی اړخ ولري، یعنی دا به ټول د دین په چوکاټ کې ترسره کېږي. حکومت ولې هغه څه ده چې هغه د ولس د ښېرازۍ لپاره ترسره کوي. ځینې داسې مسائل راځي چې هغه ته ترسره کوي، اما ټولنه د یو بل فکر سړی د تا مخالفت کوي. دا په دې معنی نه ده چې د دیني ارزښتونو مخالفت کوي، هغه د تا د نظام د ماډل د تا د نظام د ویتګلارې مخالفت ده. دلته مهمه دا ده چې د نظام او دیني ارزښتونو تغفیر وشي او دې باور ته قایل شي. دریمه مسله د باور ایجاد ده. بدبختانه اوس هم حاکم ډلې هیڅ دا باور ایجاد نه کړ او لای ځانمن کړ. دوی ځوانان تحقیر کړل، له وظیفو یې لری کړل، په ښوونیز بهیر کې په دوی باندې ځینې جبري کارونه ترسره کړل، د ګیر پرېښودلو، د دوی د فکر له مخې د مجاهد صاحب د فکري جګړې کتابونه لوستل. بدبختانه چې موږ اوس هم مثال لرو په ټیټو سنفونو کې په څلورمو پنځمو شپږم هغه نجونې چې مکتبونو ته ځي هغو باندې هغه د څلوېښت دوزخیانو ښځو کتابونه تدریسول. یعنی دا په ښوونیز بهیر کې دغسې کارونه ترسره کول دا باور زیانمنوي، او تر هغه پورې چې دوی د باور فضا رامنځته نه کړي دوی هغه ته د خپل مخالف فکر کس ته د یو مخالف په توګه وګوري، نه د یو دښمن په توګه. تر اوسه پورې د باور فضا زه نه احساسوم او تر اوسه پورې شتون نه لري. څلورمه مسله د مخالف فکر منل او له هغه سره عقلي برخورد کول دي. دلته بدبختانه حاکم ډلې ته ځان د دینی د دین یو سرلار کړی ښکاري، او د دوی هر خبره د داسې فکر کوي چې کدا د دین خبره ده، او د دوی د مخالف فکر خلق دوی ته بدبختانه چې لا دین ښکاري. یعنی دا هغه یو لوی ټکر ده چې په راتلونکي کې به موږ محسوس کو، او دا به یو ډېر لوی زیان ولري. د متفاوت فکر، د متفاوت فرهنګ، د متفاوتو کړنو منل او له هغو سره عقلي برخورد کول طالب وسلوالو او طالب ډلې ته پکار دي چې دې ته قایل شي. پنځمه مسله د فردي ازادي ده. بدبختانه په تیر کې د جګړې په وخت کې چې طالب په جګړه کې وو، یعنی ډله اعلانه وه حاکمه شوې، هغلته هم د فردي ارزښتونو ته قایل نه وو په هماغو سیمو کې چې دی وو. اما د دوی له یو کلن راتګ سره موږ د فردي ازادي د محدودولو ډېر داسې مثالونه ولیدل چې د بیرغ پر سر باندې، د ارزښتونو د پاللو پر سر باندې، د ګیرې پرېښودلو پر سر باندې، حتی تر دې پورې چې د یوه طالب چارواکي او د یوې کړنې په مخالفت کې ځوانان راوستل شوي دي، تحقیر شوي دي، وهل شوي دي، او حتی تر دې پورې چې که هغوی یوه خبره کړې ده له هغو نه بېرته په رسنیو کې بښنه غوښتل شوې ده، په فیسبوک کې ویډیو کلیپونه ترې اخیستل شوي دي، چې دغه فردي ازادي له خلکو اخیستې دي. نو په کار ده چې دوی د خلکو فردي ازادۍ ته ژمن پاتې شي، او دی فردی ازادی او دی بیان ازادی حق ورکړي.
ډیره مننه خوشحال اوسئ. زیار صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو وروستۍ پوښتنه به له ښاغلي ویسات څخه هم وکړو چې ځوانان ته څه کول پکار دي. دغه یو وضعیت راغلی دی، دغه ستونزې چې په خپرونه کې یادې شوې ده هم شته دي، خو څه کول پکار دي خپل ځوانان څه وکړي ویسات صاحب ستاسو په نظر؟
هیواد صاحب والا د ځوانانو په باره باندې چې کوم فکر کوو، دا اوس چې ګورو ځوانانو ته چې کومه پاملرنه نه کېږي، زموږ سیم لار روکه کړې ده. او چې کله وګورې دا دغه باندې دا د تېښتې مسله چې دا ډېره خطرناکه ده، او دا د یو مجبوریت پر اساس باندې کېږي. دا ځوانان چې کوم دی هیواد پرېږدي، دا د دې مجبوریت دی، کورنۍ مجبوریت دی، شخصي مجبوریت دی، او د کار نشتون دی. دا ډېر ځورونکی ده که تاسو د هیواد سرحدات ته ولاړ شئ، یا سپین بولدک، یا تاسو ترې اسلام کلا او تر یو تورخامو ترې ځایونو پورې ولاړ شئ، نو دا ډېره ځورونکی ده ځوانانو ته. چې رښتیا سي هغه کله کله دی دغه وکي خو چې دلته کار نه وي، او دا د دوی حق دی چې مثلا په یوه دغه باندې دی هیواد پرېږدي، هغه وایي زه کار نه لرم، زه ژوند نه لرم، زه څه وکړم. نو ځوانان بیا هم په هر هغه حالت کې که بحراني حالت راځي په یو هیواد کې، په یو ټولنه کې که انقلابي حالت راځي، بیا هم د ځوانانو لپاره یو انسجام پکار دی چې یو همغږي ولري، چې زموږ حقوق چې دي، زموږ حقونه چې دي، دا پایمال نه سي څوک له منځه یو نه وړلی سي. نو د ځوانانو لپاره بدبخته نه چې دغه د انسجام ټکی چې دي، دا ډېر کمزوری وو او کمزوری دی. او زه هیله لرم چې ځوانان یو همغږي رامنځته کړي، او د خپل حقونو لپاره دی ودرېږي، چې مشتکار راکړي، زموږ ژوند وژغوري، زموږ راتلونکی وژغوري. د ځوانانو لپاره تر ټولو مهمه چې د خپل ژوند د بقا لپاره، د یو هیواد د بقا لپاره، د ټولنې د بقا لپاره دا ده چې دی همغږي ولري، او دراتونکو خپل کم پلانونه چې لري، کم هیله چې لري، کم موخ چې لري، هغه شریک کړي، پر دا هو د لپاره ګډ کار وکړي. مثلا دلته خو وساغه ادارات او هغه چې په خوا به مثلا د دې د همغږي لپاره کار کاوي، په هغه سطح باندې نه دي کوم چې موږ له ځوانانو سره کار کړی وو، هغه کمزوري دي. خو بیا هم تر څو چې دی خپلې هیلې د لاسه ورنه کړي، تر څو د دې روحیات قوي سي، نو یو همغږي بیا هم د هیواد په سطح باندې د ټولو ځوانانو په کار ده چې مثلا دی څنګه وي کې که بهر ته ځي، هغه ځوانان د کم تعهد له مخې مثلا که ځي هم هلته یو ژمنتیا د خپلې ټولنې سره خول لري، خو بیا هم هلته چې مثلا څه کولای شي ځوانان ته، که بیا هم په بهر کې دی وړتیا لري، په جهاني مارکیټ کې دی کار ځان ته موندلی شي، هلته کولاړ شي، دا هم یو لوی چانس دی، یو ښه چانس دی د نیک مرکه دی وکولای شي چې دی ځان ته کار پیدا کړل شي. خو زموږ په ټولنه کې چې فرصتونه نه وه، فرصتونه نسته، نو د ځوانانو امرغی او د دې حق د دې دایې د پاره درېدل او حق تعقیبول دغه مهمه لاره.
ډیرمنه مخکې زیار صاحب، تاسو کورمودن زیار صاحب یادونه وکړه چې فردي ازادۍ د هم ځوانانو ته ورکړل شي، او بله د اعتماد یو فضا د رامنځته شي. البته دا خبرې ډېرې کېږي، خو د اعتماد فضا که رامنځته کېږي، هغه دی چې هغه څه چې ویل کېږي په عمل کې ثابت شي. یعنی ځوانان په خپل وطن کې ونه ویرېږي، د ویرې احساس ونه لري. خو مخکې زیار صاحب تاسو ویل چې د چا په فردي ازادۍ د کار نه درلودل کېږي، که چیرې مثال دغه مسلې ته پام وشي، ځوانان په دې باندې ونه وهل شي، توهین نه شي، نو فکر کوي چې ګنې ورو ورو به بیرته ځوانان پاتې شي، نه به ځي وایي به چې همدلته به اوسي او کار به کوو، ژوند به کوو؟
د ځوانې طبقې لپاره خصوصا چې اوسنۍ ځوانه طبقه چې اکثریت کې زده کړې کړې وي او مسلکی برخه ده، او تر ډېره پورې له پوهنتونونو مصروف فارغ شوي هغه ملګري دي، هغو ته تر ټولو یعنی ما ته د یو ځوان په صفت باندې ما ته تر ټولو لومړی خپل ارزښتونه مهم دي. یوه ډله چې زما بیرغ ته احترام نه لري، چې زما ملي سرود ته احترام نه لري، زما د تیر نظام د اردو افسران هوس هم په کورونو کې ځوروي او له هغو سره بد برخورد کوي، زما په شخصي کړنو کې، زما په ګیره، زما په کالیو او زما په چال چلن کې دوی مداخله کوي، نو په همغه ټولنه کې ژوند کول طبعا سختېږي، او خپل دغه کارونه دي چې د باور فضا له منځه وړي. زه باوري یم که چېرته طالب ډله د پردی ازادي تجمن نشي. حالان کې دا سخته خبره ده چې طالب دله د پردی ازادي تجمن کیږي، ځکه چې پردی ازادي او بیان ازادي د جمهوریت اصل ده. او طالب چې شل کال جنگ او جګړه کوله، هغه دي دوه ارزښتونو په مخالفت کې کوله او د دوه ارزښتونو د منځ وړلو په تړاو کوله. خو بیا هم که چېرته دغه کلنی تر سره شي او طالب پردی ازادي او بیان ازادي ته قائل شي، په احترام ورته قائل شي او تر سره کی هغه خبرې چې په عمل کوي هغه د عمل جامور واغوندي او تر سره کی په ټولنه کې، نو څه فکر کوم چې د ځوانانو دی وتلو، د زموږ د بشري قوې دی وتلو او تر څنګه په نورو هیوادونو کې دی غوډي او بد برخلیک سره مخامخ کیدلو مخه بنول شوی وي او په خپل هیواد کې به پاتې شي.
ډیر مننه زیار صاحب د خبرونې لملمنو، خغلی اتاولا ویسا او خغلی افضل زیار څخه ډیر مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. متاسفانه د خبرونې درې ملمنه چې په افغانستان کې وو، د لدې چې په ځینو سیمو کې شبکو کار نه کوو، چیرې چې دوی وستلی وو یا هم اړیکې رخ نه شوې، ځکه موږ نه شوای کولای چې هغوی په خبرونه کې ولرو. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. په دې وغږېدو چې په تېر یوه کال کې د ځوانانو ژوند څنګه وو، له کومو ستونزو سره مخ شوي وو او دوی څه غوښتل. البته د تعلیم او تحصیل په بهیر کې د ستونزو یادونه وشوه، د کار په برخه کې د کاري فرصتونو په برخه کې یادونه وشوه چې معیارونه ته پام نه کېږي او اوس هم مثال ځینې کسان ترجیحیت ورکول کیږي. دغه ډول دا خبرې هم وشوې چې د ځوانانو فردي ازادۍ ته باید احترام وشي، دوی په دې خاطر ونه زورول شي چې څه ډول جامې اغوستي یا څه ډول سټایل کړي. نو البته په دې اړه خبرې ډېرې دي، په یو بحث او یو سات کې نه خلاصه کیږي. نن مو په دې مسایلو تر ډېره عمومي بحث وکړ. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه غږېږو. نو تر بلې خپرونې ستاسو لپاره ښه وخت غواړم.
شبنم کی چالان جوار کریو شبنم کی چارانج ورکڑیو رانج ورکڑیو لگل سارا رو رو لکا بیمار غگید لگل سارا رو رو لکا بیمار غگید پزلک میں نرے نرے ستان غگید پزلک میں نرے نرے ستان غگید وگ وگو مچ غلے غلے آئے